السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس وقت میں
دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصر العزیز دا کال 2015 دا جولائی دا میاشت پسلو رشتہ منیٹا دا بیت الفتو لندن نا ارشاد فرمائے لیوا دل تب دا خطبہ پختو ترجمہ دا آبا پا خدمت کران دکھاؤ مود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کری زن واقعات چی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام او دا غوی صحابہ سر تعلق لری دلتا بیانو پا تذکرے کے دا نہم فروری کالو لسو آتم تاریخ لاندے یو الہام نکلے شوے دے داغ ورز ات الحام دی یو پکدا دے چلا تختلو زینب چے زینب موج نہیں د دے واقعتی وضاحت د زنو حالات مطابق یو زی کے حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے بیان کرے دے چے د کال سوا اتم پسر کے د حافظ احمد اللہ خان سے مرحوم د دو لونو د ودنو تجویز شو د مشره لور نامه زینب او د کشره لور نومه کلثوم وو د زینب متعلق د زن نور خلکو هم خواهش وو او یو رشته د شیخ عبدالرحمن مصری صاحب له طرفه هم راغلی وو د حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام مصری صاحب سره د هغې د واده ته رضا نه وه یعنی دا نه وه خوښه چې د زینب واده دې مصری صاحب سره وشي خو لکه څنګه چې د هغوی عادت و زیات زور ورنه کو یعنی د هغوی عادت نه وو په یوې خبرې زیات زور ورکول نو ځکه هغوی زور ونه کو هماغو ورځو کې حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام ته دا الهام شوی وو چې لا تقتلوا زینب چې زینب مه وژنئ حافظ احمد اللہ صاحب د بل تن رشتہ په سوجه خو خنه وا او خاله دا وو چې د دغه الهام مطلب دا دی چې د حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام مشوره غلطه ده نو ځکه الته دا ځینې نه ده ودول پکار بلکې مصری صاحب ته ودول پکار ده خیال دا وو چې دغه الهام د حضرت مسیح موعود علیه السلام رائے رد کرنے دا یعنی دا ہوئی پخیال دا الہم چکا مو چلا تک طلو زینب دا دی مطلب دا ہو چکا مشورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورکڑے دا هغه د خدای په خوښه نه شو، بلکې بله رشته چې د کمه په خلاف هغه مشوره وه، هغه د خدای خوښه ده. بهرحال هغوی خپله لور مصري صاحب ته واده کړه. دا الهام د کال 1908 د نهمې فروری دی، او په 10 فروری کال 1908 د مصري صاحب نکاح زینب سره وتړل شو. حضرت مسلمات فرمایي چې دا تاریخ محفوظ ځکه پاتې شوی دی چې د مصري صاحب نکاح د دو نورو نکاحونو سره هم په هغه ورځ شوی و چې په کومه ورځ زموږ د خور مبارکې بیګم صاحب نکاح شوی وه، او د دې نیټه 10 فروری وه. په دغه الهام کې خدای پاک صفه ده فرمایلی وو چې د حضرت مسلم علیه السلام خبره ومني، او دا جنۍ مصري صاحب ته مه په نکاح کوئ، ګیرین دا نکاح به د هغې د منافقت نتیجه پیدا کړي یا به ووژني، یعنی دا به داسې وي چې لکه وژلی شي. خو حضرت مسلم علیه السلام خو دا الهام د دغې زینب باره کې اډو ګڼلی نه و، او د جنۍ پلار هم ترنه الټه نتیجه راوویسته. حالانکه د خدای پاک منشر دغه الهام نه دا وه چې دغه تن په وجه به یوه لویه فتنه پیدا کیږي، ځکه چې وروسته بیا مصري صاحب نه فتنه پیدا شوې وه. نو ځکه ده ته زینب مه ودوئ، او د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبره ومنئ. بیا د دغې خبرې ثبوتونه موجود دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام حافظ حمدالله صاحب له عمده مشوره ورکړې وه. نو بیا وروسته چې کله مصري صاحب د جومات نه بیل شو، نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې پیر منظور محمد صاحب ما ته پیغام راوستولو چې زما مخامخ حضرت مسلم موعود علیه الصلات والسلام حافظ حمدالله صاحب ته دا ویلي وو چې شیخ عبدالرحمن صاحب ته جنۍ واده نه کوي. خو حافظ صاحب چې دا خبره ونه منله او ما وی ته جنۍ په نکاح کړه، نو ماله سخته غصه راغلې وه. دا د پیر منظور محمد صاحب رضی الله تعالی عنہ بیان دی. فرمایي چې زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم، ما وی ته وویل چې حضور تاسو ته خدای پاک مامور یی، او د خدای پاک حکم دی چې مامور چې یوه خبره وکړي نو ټولو مؤمنانو ته پکار ده چې عمل پرې وکړي. خو حافظ احمدالله صاحب د حضور نافرمانی کړې ده. په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمیل چې خبره چې کومه تاسو وکړه صحیح ده، خو زه داسې معاملاتو کې دخل نه ورکوم. حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا روایت چې کله ما ته راورسېدو، نو ما ته په دې باندې هیڅ قسم شک نه شو کېدی، خو چونکې دا یوازې یو روایت و، نو ځکه ما ته فکر دا پیدا شو چې د دې یو بل ګواه پکار دی چې وي. ټول چې کوم پس منظر و د مصري صاحب د جومات د پرېښودو، او د هغې فتنې په وجه حضرت مسلم موعود دا غوښتل چې دې یو محکم ثبوت د مخې ته راشي. نو بهرحال وی چې د خدای پاک قدرت دی چې د بل ورځ ډاکې راته د منشي قدرت الله سنوري صاحب یو خط میلاو شو. په هغې کې هغوی لیکلي وو چې په کال 1915 کې چې زه قادیان ته راغلی وم، نو هغه وخت ما ته دا ضرورت راپېښ شوی وو چې چېرته د یو ملګري نه قرآن ولولم. نو ما حافظ احمدالله صاحب نه قرآن لوستل شروع کړو. یوه ورځ په خبرو خبرو کې هغوی ما سره دا ذکر وکړو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ما ته ویلي وو چې زه د خپل لور زینب رشته یو بل تن سره وکړم. خو ما هغو ورځو کې هغوی ته دا الهام هم وشو چې لا تختلو زینب، نو په غلطۍ زه په دې الهام غلط داسې پوه شوم چې مطلب مې ترنه دا واخیستو چې لکه د حضرت مسلم موعود علیه السلام رایه سمه نه ده، او ځکه بیا ما شیخ مصري سره د خپلې لور رشته وکړه. خو اوس شیخ مصري ما ډېر تنګوي، هغه ماله ډېر تکلیفونه راکول شروع کړي دي. نو زه دا اوس ګڼم چې دا د حضرت مسلم موعود علیه السلام خبره نه منلو نتیجه ده. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما ته مې یاد دي چې یو ځل د حضرت خلیفۃ المسیح اول په زمانه کې شیخ مصري صاحب په بازار کې خپل سخر وهلی وو، او په دې ته حضرت خلیفۃ المسیح اول ډېر سخت خفه شوی وو، او ما تر ډېرو ورځو پورې د هغوی منتونه کړي وو، او هغوی نه مې شیخ صاحب لپاره معافی اخیستی وه. نو د دې الهام مطلب دا و چې زینب شیخ مصری ته وده نه کیږي نه د هغې ایمان به هم برباد شي. نو بیا لکه څنګه چې واقعاتو ثابته کړه چې د دې واده په نتیجه کې د هغې ایمان هم ضایع شو. د مصری صاحب نه به ډېر خلک خبر نه وي چې دا څوک او څه کیسه ده. دا هم د تاریخ یوه عیسه ده. نو ځکه لږ وضاحت به وکړم. شیخ عبدالرحمن مصری صاحب د مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی و، لکه څنګه چې ظاهره ده تعلیم یافته و. بیا دوی مصر ته لاړل او د دوی د سفر خرچم حضرت مسلم موعود او چودھری نصر الله خان صاحب ورکړی وه. نو مصر ته تک دوی لپاره د نورو فائدو نه علاوه د دې خبرې باعث هم جوړ شوی و چې دوی به بیا شیخ مصری بلل کېدل. خو بهرحال بیا یو وخت داسې راغلو لکه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه سره دوی اختلاف وکړو او د دغه اختلاف په وجه د هغوی خلاف دوی ډېر سویل شروع کړل. په جومات کې د فتنې صورت پیدا کولو کوشش دوی وکړو، خو خدای پاک یو طرف ته جومات په وسیع پیمانه د دوی د فتنې نه بچ وساتلو، نو بلخوا ځینې ملګرو ته په انفرادي طور په خوبونو کې هم وښودل شو چې دوی حالت څه دی. په جومات کې د مصری صاحب د مقام اندازه دینه ولګوي چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه پخپله دا فرمایلی دي چې یو ملګري د افریقې نه ماته خط ولیکلو چې د مصری صاحب د جومات نه بېلېدو په وجه زه سخت د اضطراب ښکار یم. چې د دومره لویو لویو خلکو ایمان ضایع شو نو بیا زموږ ایمان څه حقیقت لري؟ نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې په دې ورته ما په جواب کې ولیکل چې د لوی فیصله د خدای کار دی ستاسو نه، او خدای پاک چې په خپل عمل هغه تن چې د جومات نه بیل کړو چې تاسو لوی ګڼلو او تاسو یې په جومات کې شامل ساتلی یئ، نو ثابته شوه چې لوی تاسو یې هغوی نه. بهرحال تر څو چې مصری صاحب په جومات کې وو ډېر اهم ګڼل کېده، او نن موږ ګورو چیز حیثیت دی نشته. د دغه اختلاف دوران یا د جماعت نه بېلېدو نه پس مصری صاحب پخپله د دغه الهام لا تقتلو زینب ذکر وکړو او په دې خپل اهمیت ظاهرول غوښتل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام ته داسې الهام شوی و دا زمان باره کې و. خو کله چې حضرت مسلم موعود د جومات نورو خلکو دا الهام د نورو الهامونو سره وتړلو د دې وضاحت هغوی وکړو، نو بیا مصری صاحب پخپله دا ویل شروع کړل چې زما ښځه زینب ولې دغې معاملې کې راکاږئ. نو د دغه الهام د وضاحت وجه دا ده چې لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې څنګه دا الهام پوره شو. حضرت مسلم موعود نور فرمایي چې ګورئ دا څومره زبردسته پیشنګوئي ده چې مصری صاحب پخپله د دې طرف ته زموږ پام وګرځولو. داسې ښکاري چې د هغوی ښځه ته دا یاد و چې داسې یو الهام شوی و او زما پلار هغه زما باره کې ګڼلی و. نو دغه شان د هغې زین دې طرف ته لاړو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې بیا د مصری صاحب خیالم دې طرف ته شو او کم کار کېدی شي چې موږ څه وخت پس کړی وي هغوی په خپله وکړو. حضرت مسلم موعود مثال ورکړی دی، فرمایي چې د دې مثال بالکل داسې دی لکه څنګه چې یو چیلی د خپلې علالې لپاره په خپله چاړه راویستې وه. وایي چې یو تنو هغه چاړه راخیستې وه چې چیلی علاله کې، خو جردکی خود او تیره هیره شوا ال ده ماشمان لوی بکولی ناوی ورباندی پا لوبو لوبو که خوری واچه ولی او دسته اغا چره ده خورو لنده پده شوا اغا تن چره دیره ولتا ولی خوردخ کاره نشوا اغا ایران ولارو چه پده که مهاگی چله بزمکا خپی منگل شروع که و نتیجه داشوا چه اغا خورو لره شوا او لنده تینا اغا چره کاره شوا نو اغا سری فورا نارا وقست اغا چله بیا لالکا نو ده ها وقت راسی پا عربو که ده مطل مشهور ده کریم چه سو پخپل لاز زن ده وجل و سامان جور کنو ولی کی چه ده بلکلو مغسی و که لگه سنگه چه غی چله چاره را بخ کیوا حضرت مسلمود رضی اللہ تعالی عنہ ده نتیجه مراوخ که ده و ده نتیجه دیر ظاهر تیروزیم چه که حافظ صاحب ده حضرت مسلمود علیہ السلام خبر منه لوی و خپل لور زینب مسجد صاحب ته نوی وده کرده نو ده غی ایمان بنا زائی که ده یعنی د مامور په پیشنګوی باندې د خپل توجی په ځای لفظن عمل وشي نو ایمان بیا نه ضایع کیږي. حضرت مسلمود بیا یوه بله واقع بیانوي چې د مولوی محمد حسن صاحب په طبیعت کې ډېره جلد بازی وه. یو ځل حضرت مسلمود علیه السلام د بصراوان طرف ته سیل لپاره تشریف وړی وو او د سیل دوران هغوی وفرمیل چې د خدای پاک په کلام کې او د بنده په کلام کې ډېر فرق وي. بیا هغوی خپل یو الهام واورولو چې وګورئ دا یو الهام دی او د دې په مقابله کې د حریری کلام موجود دی. حریری یو لیکونکی و. مولوی محمد حسن صاحب د دې خبرې آخري برخه په غور وونه ده او د الهام مدله کې دا خیال وکړو چې دا د حریری کلام دی. نو وویل چې بیخي لغو دی. خو حضرت مسلمود علیه السلام چې ورته وفرمیل چې دا خو د خدای پاک الهام دی نو مولوی صاحب فورا وویل چې سبحان الله څومره ښه کلام دی. نو که یوې خبرې متعلق رایه قایمول غواړي نو د جلدبازۍ نه کار نه دی اخیستل په کار. بیا د دې خبرې ذکر فرمایي چې نن حضرت مسلمود علیه السلام د دنیا په هر ګوټ کې په هر ملک کې پیژندل کیږي. یو واقع هغوی بیان فرمایي چې یو ځل یو سیک ماله رالو او راته یې وویل چې ستاسو تره مرزا غلام قادر صاحب خو ډېر مشهور وو او په یوې لوی عهده فائز وو خو مرزا غلام احمد غیر معروف وو وی چا نه پیژندل. هغه سیک راته ویل چې زما پلار یو ځل مرزا غلام مرتضی صاحب له تللي وو یعنی د حضرت مسلمود علیه السلام والد صاحب له او ورته ویل چې اورېدلی م دي چې ستاسو یو بل زویم شته هغه چېرته یې. هغوی ورته وویل چې هغه خو ټوله ورځ جومات کې پروت وي او قرآن وایي. ما ته د هغه ډېر فکر دی چې ګټي نه نخوري به لکه وي. تاسو لږ هغه له ورشي ورته ووایي چې د دنیا فکر تم څوک یې. زه دا غواړم چې هغه دې څه نوکري وکړي خو کله م چې زه ور لپاره د څه نوکرۍ انتظام وکړم نو هغه راته انکار وکړي. نو هغه سیک ویل چې زما والد صاحب لاړل مرزا صاحب ته یعنی حضرت مسلمود علیه السلام ته د هغوی د والد صاحب خبره ورسوله. حضرت مسلمود علیه السلام ورته جواب ورکو چې زموږ والد صاحب اسې ډېر فکر کوي زه به د دنیا په نوکرو څه کوم تاسو ورشي او هغوی ته دا ووایي چې زه چې د چا نوکر کېدم نوکر شوی یم. د خلکو د نوکرۍ اجت ماته نشته. حضرت مسلمود فرمایي چې په هغه سیک د دغې خبرې دومره اثر وو چې هغه به چې کله هم د حضرت مسلمود علیه السلام ذکر کولو نو د سترګو نه به اوښکې بهدل شروع شوې. حضرت مسلمود فرمایي چې یو ځل هغه وړوکي جومات کې ماله رالو په چغو چغو یې ژړل. ما ورته وویل چې څه چل شوی دی. نو هغه راته وویل چې نن په ما سخت ظلم وشو. نن زه بهشتي مقبرې ته تللی وم او د مرزا صاحب قبر ته مې چې سجده کوله نو یو احمدي زه دې نه منع کوم حالانکه د هغه مذهب بیل دی او زما مذهب بیل. که احمدیان قبرونو ته سجدې نه کوي نو نه دې کوي. زه خو سیک یم مونږ خو سجده کوو. نو بیا ولې هغه احمدي زمانې کوم؟ حضرت مسلم مود فرمایي چې حضرت مسیح مود علیه السلام بالکل خلوت نشین وو، او کومو خلکو چې هغوی پیژندل په هغوی د هغوی د تقوا او د ذات دومره اثر وو چې باوجود له دې چې نامسلمه وو د هغوی د وفات ته پس هم دا خلک د هغوی مزار ته راتلل. حضرت مسلم مود فرمایي چې مولوی محمد حسین بټالوی د حضرت مسیح مود علیه السلام ملګری وو. د حضرت مسیح مود علیه السلام دا وینا پس هغه به دا ویل چې ما دا تن دومره برخېژولی دی، زه به راښکته کوم، خو خدای پاک د بټالوی صاحب نامه ختمه کړه او د حضرت مسیح مود علیه السلام نامه یې په دنیا کې خوره کړه. حضرت مسلم مود فرمایي چې د مولوی صاحب یو زوی آریه شوی وو د بټالوی، محمد حسین بټالوی صاحب زوی آریه شوی وو، او فرمایي چې ما هغه قادیان ته راوبللو بېرته مې مسلمان کړو. نو مولوی محمد حسین بټالوی صاحب په دې ما ته د شکرې ختم لیکلی وو. بیا د خلافت ثانیه دوران چې کوم اندرونی او بیرونی مخالفتونه وو د هغوی په ذکر کې حضرت مسلم مود فرمایي چې دا مخالفت د حضرت مسیح مود علیه السلام د زمانې راسره روان دی، خو جومات ترقی کوي لګیا دی، بلکې تر ننه موږ دا ګورو چې د مختلفو سازشونو او د مخالفتونو سلسله جاری ده، خو د خدای پاک په فضل جومات ترقی کوي لګیا دی. حضرت مسلم مود فرمایي چې جومات په ازغو تیر شوی دی او تر خپل دغه حیثیت پورې رارسېدلی دی، او دا خبره دا ښایي چې د خدای پاک فضل همیشه د جومات شامل حال پاتې شوی دی، خو دا فضل دایمي کولو لپاره جومات ته پکار ده چې همیشه د په دعاګانو کې مصروف وي. که موږ د دعاګانو حق پوره کوو نو انشاءالله موجوده او راتلونکي ټول مخالفتونه به په خپل مرګ مړه شي. په یوه موقع د حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سلکوټی رضی الله تعالی عنہ بے مثال قربانی په ذکر کې حضرت مسلم مود فرمایي چې حضرت قبط المسیح اول رضی الله تعالی عنہ ته خدای پاک د یوې اعلی درجې ملازمت عطا کړی وو. هغه چې ختم شو نو هغوی په خپل وطن کې پریکټس شروع کړو. هلته د هغوی ډېر شهرت وو. د هغوی وطن بهرۍ کې وو چې د سرګودې د ضلع علاقه ده، ولته لوی لوی زمینداران اوسیږي او هغوی کې اکثرو په هغوی اعتقاد لرلو. هلته د هغوی د کار د روانېدو ډېر امکان موجود و، خو هغوی یو ځل حضرت مسیح مود علیه السلام سره ملاوېدو لپاره قادیان ته راغلل، او یو څو ورځو پس چې د واپسۍ راده وکړه نو حضرت مسیح مود علیه السلام ورته وفرمیل چې د دنیا کار هم ډېر وکړو، اوس همدلته راشئ. نو هغوی په دغه ارشاد عمل وکړو او داسې عمل یې وکړو چې سامان په سن په خپله لا نړل، بلکې د بل تن په لاسه سامان راوغوښتو. په هغې زمانې کې دلته د هغوی د پریکټس د روانېدو هېڅ امکان نه و، بلکې دلته خو دومره هېڅ تم چا نه لرلو چې ورله یوه پیسه ورکړي، خو هغوی ته هېڅ خبره پروا ونه کړه. خو د هغوی شهرت بیا داسې و چې د بهر نه به ورپسې مریضان راغلل، او داسې به څه نسه صورت د پیسو پیدا شو. خو د حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوټي قرباني خو داسې وه چې دلته د پیسو هېڅ درک د هغوی نه شو کېدی، د هېڅ قسمه فیس یا د تنخوا یا د وظیفې امکان نه و، نه څه د روزګار وسیله دلته وه. خو هغوی به د حضرت مسیح مود علیه السلام د سیکرټري په طور دلته کار کولو، یعنی دا وخت د ټولې محکمې چې کم کارونه کوي د جماعتی ادارې د ټول کورونه به هغوی یوازې کول، حالانکه د ګزارې هیڅ صورت نه و. نو دام لکه په ځنګل بیابان کې د ژوند د قربانولو په شان یوه خبره ده. نو دا نمونې دي زموږ د مشرانو، موږ واقفینو ته هم پکار ده چې وخت په وخت ځان ته وړاندې ږدو او غور د پکو. بیا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب چې حضرت مسیح مود علیه السلام سره چې کوم عشق لرلو، د هغې باره کې حضرت مسلم مود فرمایي چې حضرت مسیح مود علیه السلام سره مولوی عبدالکریم صاحب یو خاص عشق لرلو، او دا داسې عشق و چې صرف هماغه خلک پرې پوهېدی شي چا چې هغه زمانه لیدلې وه. نور خلک د هغې اندازه هم نشي کولی. حضرت مسلمات فرمایي چې کله مولوی صاحب وفات شو نو زه د 19 یا د 13 کالو وم، خو حضرت مسیح موعود علیه السلام لپاره د هغوی مینه چې ما پیژندلې وه نو هغه وخت زما عمر 12 یا 14 کاله به و، یعنی وړوکی وم. خو له دې نه باوجود په ما د هغې یو داسې ژور نقش دی چې د مولوی صاحب دوه سیزونه ما نیچرې هم نه هېرېږي. یو خو د هغوی اوبه څکل، او دویم د هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم محبت و، یخې اوبه به د هغوی ډېرې خوښې وې او ډېرې په شوق به څکلې. او د څکلو په وخت داسې آواز به د هغوی د هلک نه راوتو چې لکه خدای پاک هغوی لپاره د جنت وړه نعمتونه جمع کړي رالېږلي دي. او یو څو ګوټه به یې چې واخیستل نو بیا به الحمدلله الحمدلله ویل. حضرت مسلمات فرمایي چې هغې زمانه کې د مسجد اقصی د کوی اوبه ډېرې مشهورې وې. اوس خدای خبر چې خلک ولې د هغې نوم نه اخلي. خو د مولوی صاحب طریقه دا وه چې هغې به وویل چې وروره څوک ثواب وګټه یو اوبه راله راوړئ. که حضرت مسیح موعود علیه السلام به په مجلس کې موجود و نو بیا به بله خبره وه، ګینو نو مولوی صاحب به پوړو ته راغلل په خپله انتظار کې بلته ولاړو. او چا به چې ورله اوبه راوړی وي نو د هغه د لاس نه به یې لوټه واخیسته او خولې ته به یې ولګوله. دویمه خبره د هغوی دا وه چې کله به مغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په صحبت کې ناست و نو داسې به معلومېده چې لکه د هغوی سترګې د حضرت صاحب د بدن نه سسیز راخلي او خوري. هغه وخت به د هغوی په مخ د بشاشت او د شګفتګۍ یو باغ خور و، او د هغوی د مخ هره ذره به لکه د خوشحالۍ یوه چپه وه. څنګه په مسکا مسکا به چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبرې اورېدې، او څنګه چې د هغوی د خبرو ستاینې لپاره به دوی اړخ بدلولو نو دا نظاره به د لیدو قابله وه. که د دې لږ شان رنګ ما په بل چا کې لیدلی دی نو هغه حافظ روشن علي صاحب مرحوم و. غرض دا چې مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم حضرت مسیح موعود علیه السلام سره یو خاص عشق لرلو، او حضرت مسیح موعود علیه السلام هم هغوی سره هماغه شان مینه کوله. د حضرت مسیح موعود علیه السلام طریقه دا وه چې د ماښام موز نه پس به هغوی ناست و خبرې به یې کولې، خو د مولوی صاحب وفات نه پس هغوی دا پرېښودل. چا ورته عرض وکړو چې حضور ستاسو کینئ نه، نو هغوی ورته وفرمیل چې د مولوی عبدالکریم صاحب ځای چې راته خالي ښکاري نو تکلیف راته کېږي. حالانکه څوک دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه زیات به دا یقین لري چې خدای پاک حی دی او دوباره ژوند ورکوي. او دا عشق صرف یو اړخیز نه و، بلکې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم خپلو صحابیانو لپاره ډېره مینه لرله. د یوې واقعې ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې ماته یاد دي چې قادیان کې یو تن یو ځل د مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم په هکله بې ځایه الفاظ استعمال کړل، نو په دې خلکو په هغه باندې راباندې کړل. هغه هم ډېر ضدي سړی و، خلکو نه وهل خوړل، خو ورسره دام ویل چې څه خو به عمده ویم، نو خلکو به هغه بیا وهل شروع کړو. داسې دا جګړه اوږده شوه. حضرت مسلم موعود فرمایي چې موږ لا واړه وو نو موږ لپاره دا یو تماشه شوه، ځکه چې هغه تن به وهل هم خوړل او دا به هم ورسره ویل چې څه خو به عمده ویم. خلک په وهلو وهلو ستړي شو، او هغه ورځو کې یو غیر احمدي پهلوان حضرت خلیفه المسیح والله راغلی و علاج لپاره قادیان ته. د مسیح اسلام زمانه وه. نو وایي چې هغه چې دا شور واورېد نو هغه هم ویل چې جوړې دا سره ثواب کار دی، نو زه ولې شاته پاتې شم، نو ما ته هم پکې برخه اخیستل پکار ده. نو هغه هم لاړ او ځان د خبرې نه خبر نه کړو، خو هغه تن راوچت کړو لکه د بیره کې راتاو کړو په ځمکه را خلاص کړو. خو کم تن چې وهل خوړو هغه هم ډېر ضدي و، هغه بیا هم دا ویل چې زه خو به عمده وایم. حضرت مسلم موعود فرمایي چې موږ لپاره دا یوه تماشه وه. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې خبر شو نو ډېر خفه شو، او هغوی وفرمیل چې آیا دا زموږ تعلیم دی؟ هغوی وفرمیل چې ګوري خلک موږ ته کنځلې کوي، خو په دې زموږ نه څه ځي که د یو څو بې ځایه لفظونه د مولوي صاحب باره کې استعمال کړل نو څه چلو شو. حضرت مسلمو فرمایي چې نور خو پرېږدئ، زموږ نیکه حضرت میر ناصر نواب صاحب هم چې دا ولیدل نو خلکو ته، نو هغوی ورغلل او هلته خلکو ته وویل چې تاسو څه لغو کار کوئ، لګیاي ولې دا تن وهئ؟ هغوی له دا نصیحت کولو خلکو ته چې هغه تن د مولوي صاحب باره کې هم هغه الفاظ بیا وویل. نو په دې میر صاحب په خپله هم هغه له یو دوه پړکه ورکړل. حضرت مسلمات فرمائی چیز وقت انسان داس سے کارو کی چل لگ ہوئی، اصل کی چپ دا سے راشی ہو چپ چ راشی نو خلق داغی طرف تا بخپل متوجہ شی، خو بیا مونگ تا بخپل جذبات و بائیں دا قابول لرلو عادت جوڑول پکار دے. بیا دا حضرت مسلمات علیہ السلام دا یوبل صحابی حضرت منشی اروڑ خان صاحب دا ہوئی چکم عشق و حضرت مسلم علیہ السلام سے داغے پر ذکر کے حضرت مسلم فرمائی چی منشی روڑے خان صاحب حضرت مسلم علیہ السلام لپاره یو عشق لرلو. هاوی د کپورتلی اوسیدون کیو، د کپورتلی د جماعت د خلاص به حضرت مسلم علیہ السلام دومره تعریف کوله چې زل ورل لیکلی مور کړی وو، او هغه تحریر د کپورتلی جماعت سنبال ساتلی دی چې دغه جماعت هغه تحریر دا و چې دغه جماعت دومره اخلاص ښودلی دی چې دا به په جنت کې مصره وي. دوی به حضرت مسلم علیہ السلام ته بار بار خواست کوله چې حضور کله کپورتلی ته مراشئ. حضرت صاحب ورسره لوس کړی وو چې کله چې موقع وي نو رابه شم، او یو ځل چې هغوی ته فرصت په لاس راغلو نو د اطلاع کولو وخت ورسره نه و، نو ځکه هغوی بغیر د اطلاع نه روان شو. او د کپورتلی په سټیشن چې کوز شو نو هلته یو سخت مخالف دوی ولیدل. هغه مخالف و خو د لویو خلکو خپل یو اثر وي. منشي اروڑ خان صاحب وایي چې منشي اروڑ خان صاحب به ویل چې مونږ په یو دکان ناست وو او خبرې م کوله چې هغه تن په منډه منډه راغلو، راته یې وویل چې ستاسو مرزا صاحب راغلی دی. دا هم چې واورېده نو پټکي او سپلی رانه عمل ته پاتې شوې، او ما په بربند سر او پیاده خپو د سټېشن طرف ته منډه کړه. لږ چې مخکې لاړم نو خیال را لرلو چې زموږ دومره قسمت چېرته کېدی شي چې حضرت مسلم علیه السلام مونږ کره راشي. اطلاع چې چا راوړی ده نو هغه مخالف دی، کېدی شي چې ټوکې راسره کوي لګیاي. نو په دې زه ودرېدم، هغه ته مې بدرد ویل شروع کړل چې دروغ وایي، ټوکې راسره کوي. خو بیا راله خیال رالو چې کېدی شي چې په رښتیا راغلی وي، نو بیا مې منډه کړه. نو غرض دا چې کله به ودرېدم او کله به روان شوم، په دغه حال کې چې روانم نو مخامخ را تخکاره شو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته شف راوړی لګیا دی. نو دا د جنون په شان عشق و، او د هغوی د معشوق کېدو خیال به چې ورله ورغلو نو زړه به ورته ویل چې هغوی څنګه مونږ له راتلی شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله وفات شو نو لږه موده پس منشی اروڑ خان صاحب قادیان ته راغلل او ما ته پیغام راوستولو چې ملاویدل غواړم. زه چې هغوی سره ملاویدو لپاره بهر راغم، بهر لاړم، نو ما وکته چې د هغوی په لاس کې دوه درې اشرفیه وي چې هغوی ماله راکړې، او راته ویل چې دا حضرت اماجان له ورکه. دا وخت ما ته یاد نه دي چې هغوی به ورته څه ویل، اماجان یا اماجی، خو بهرحال د ما سره جغ څه لفظ و. او دې نه پس هغوی جړل شروع کړل، او دومره په چغو چغو هغوی جړل چې ټول بدن یې رپېدو. ما زه په دې پوهېدم چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یاد په وجه هغوی جړې لګیا دي. خو بیا هغوی دومره بې اختیاره جړل چې زه پوه شوم چې په دې کې څه بله خبره هم شته. هغوی په هغوی شل پنځلس منټه یا تر نیمې ګنټې پورې جړلی وو، او ما به چې تپوس کول چې دا ولې څه چل دی، هغوی به جواب هم را کول غوښتو، خو د رقت د لاسه به ور نه کړی شو. آخرې چې طبیعت لږ ښه شو نو هغوی وویل چې کله چې ما بیعت کړی وو نو هغه زما تنخواه اووه روپۍ وه. ما به خپلې خرچې کم نه کم کولې دې لپاره چې سنه سبج کم، او قادیان ته چې لاړ شم نو د حضور په خدمت کې وړاندې کم، او ډیر لاره به ما پیاده مزل کوله چې د سفر خرچ هم بچ کړم او قادیان ته ورسم. بیا مې ترقی وشو، خدای رسمې هم ورسره زیات شو، یعنی د حضرت مسیح محمود علیه السلام په خدمت کې د چندې د وړاندې کولو هیرس. وایي چې آخر مې په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې د حضور په خدمت کې سره زر وړاندې کړم، یعنی لږه شان مې چې کومه تنخوا وه په هغه کې د چندې نه علاوه سره زر مې هم وړاندې کول غوښتل، او لږ لږ به مې جمع کول. خو بیا به ناکلاره شوم چې دومره موده تیره شوه د حضرت مسیح محمود علیه السلام، او حضرت مسیح محمود علیه السلام مې نه دي لیدلي. نو ځکه دې نه مخکې چې سره زر اخیستو لپاره راسره پیسې جمع شوې وې، زه به قادیان ته راغلی وم، او څه به چې راسره وو هغه به مې د حضور په خدمت کې وړاندې کړل. آخر مې دا درې پاونډه جمع کړي وو، اراده مې وه چې په خپله به زه مو د حضور په خدمت کې وړاندې کوم، خو هغوی وفات شو. یعنی د هغوی دېرش کاله په دغه حسرت کې تیر شوي وو. هغوی دې لپاره محنت هم کړی وو، خو څه وخت چې ورته توفیق ترلاسه شو نو حضرت مسیح محمود علیه السلام وفات شوي وو. دا و د هغو خلکو اخلاص، وفا او قرباني. د عربۍ ځینې ټکي داسې دي چې په خاص انداز ویل کېږي، او غیر عرب خلک یې تلفظ سم نه شي کولی. یو ځل دا اعتراض یو عرب په حضرت مسیح محمود علیه السلام کړی و د گفتگو دوران چې دا هغوی تلفظ سم نه وي. د دې په ذکر کې حضرت مسیح محمود فرمایي چې د حضرت مسیح محمود علیه السلام مجلس ته یو ځل یو تن راغلی و، هغوی ورته تبلیغ شروع کړو. نو په خبرو دوران کې هغوی فرمایل چې قرآن کې داسې راغلی دي، د پنجابۍ لهجه کې چونکې قاف سم نه شي ویلی کېدی، او په عام طور چې خلک قرآن وایي نو د قاریانو په شان د قاف الفاظ د قاف آواز د هلک نه نره وباسي، بلکې یو داسې آواز وي چې د قاف او د کاف ترمنځ وي. نو هغه وخت حضرت مسیح محمود علیه السلام هم لفظ قرآن په عمومي طور ویلو. نو هغه تن شروع شو چې ډېر ځان ته نبی وی، د قرآن لفظ خو سم ویلی نه شو، تفسیر به څوک. هغه چې څنګه دا فکره وویله، نو هغه مجلس کې هغه وخت حضرت صاحبزاده عبداللطیف شهید صاحب هم ناست و، هغوی هغه تنوالو لپاره لاس اوچت کړو، خو حضرت مسیح محمود علیه السلام فوراً د هغوی لاس ونیو. او بل طرف ته د هغوی مولوی عبدالکریم سرکوټي صاحب ناست و، بل لاس ته د هغوی ونیو. هغې نه پس حضرت مسیح محمود علیه السلام بیا هغه تن ته تبلیغ کول شروع کړو، او بیا وروسته حضرت صاحبزاده صاحب ته وفرمایل چې دغه خلک عمده وسله لري، که دین هم کاروان اخلي نو څه به کوي؟ که تاسو دا امید لرئ چې دوی به هم سره د دلیل خبره کوي او د صداقت خبرې به د خولې نه راوباسي، نو بیا خدای پاک به زه څه لپاره رالیږلم؟ خدای پاک چې زه رالیږلې یم، نو دا ښایي چې د دغو خلکو سره صداقت نه دی پاتې، عمده بېهوده وسله دوی سره ده، او تاسو دا غواړئ چې دوی دې دا استعمال نه کړي. یو ځای کې د زواد د تلفظ ذکر هم راغلی دی، او دا حضرت مسلم محمود رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایلی دی. یو بل ځای کې کیدای شي چې په یوه موقع د کافو د دواد تلفظ باره کې خبره شوې وي، ځکه چې واده تقریبا دواړو لپاره یو شان دی. حضرت مسلم محمود په خپله لیکلی دی د دواد په واقعې کې چې عربیان په خپله دا وایي چې دوه هیڅوک هم زموږ په شان نه شي ویلی، نو بیا اعتراض هغوی څنګه کولی شي چې خبره هم دی چې بل څوک یې نه شي ویلی؟ حضرت مسلم محمود فرمایي د ځان باره کې چې په پنجابیانو کې د ټولو نه سم دوه زما خیال چې اومزه ویم، خو زما تلفظ هم سم نه دی. نو ما دا وضاحت دې لپاره وکړو چې د قاف او د دوات، یعنی د دواړو واقعات راغلی دي، او د دوات باره کې شاید چې جومات زیات خبر دی، نو بیا به خلک ماته لیکل شروع کړي چې دا د قاف نه د دوات واقعات وه. نو ځکه ما وضاحت وکړو چې بیا ویز میسر ډاک زیات شي، او د ډاک ټیم نو مخکې نه پریشانه وي، ځکه چې ډېر مسیح مود علیه السلام د صبر سهل و. حضرت مسیح مود فرمایي چې د احمدیت د دشمنانو داسې ګنده ګنده خطونه ما د حضرت مسیح مود علیه السلام په نامه لوستي دي چې په لوستو د انسان د بدن وینه جوش وي، او حضرت مسیح مود علیه السلام هغه سنبال ایښي و، د صبر نه مې کار اخیست و. او بیا فرمایي چې دا خطونه به دومره زیات د هغوی په نامه راتلل چې زما په کال زما په نامه هم دومره چرته نه دي راغلي. ما له په کال کې صرف 4-5 خطونه داسې راځي سوای د بیرنګه خطونو نه چې کم واپس کړی شي. خو حضرت مسیح مود علیه السلام له به هر هفته 2-3 داسې خطونه ضرور راتلل، او هغه به داسې داسې کنزلونه ډک و چې انسان به ورته حیرانېدو. فرمایي چې یو ځل اسې اتفاقاً هغو خطونو کې یو خط ما لوستل شروع کړو، نو ایله یو دو خطه به مې لوستي وو چې ډېره سخته غوسه راغله. حضرت مسیح مود علیه السلام چې ولیدل نو هغوی فوراً راغلل، او د خطونو هغه تیلی د زما د لاسه واخیست، او وی فرمایي چې دا مل وله داسې قسمه خطونو ډېرې تیلی حضرت مسیح مود علیه السلام سره جمع وې. د لرګي او صندوقو چې پای کې هغوی دا ټول خطونه به یې خوده ډېر ځله هغوی دا خطونه سوځولي، خو بیا به جمع شو. حضرت مسیح مود علیه السلام د دغو تیلو باره کې دا لیکلي دي چې په خپلو کتابونو کې چې ما سره د دشمنانو د کنسلو نه د ډکو خطونو تیلی جمع شوي دي، او دغه خطونو کې بیا صرف کنزلې به نه وي، بلکې دروغ الزامونه به د واقعاتو په طور د دروغو اتهامونه او د ناجایزو تعلقاتو ذکر به وو. نو په داسې خبرو پریشانه کېدل ډېره کمکلي ده. دا خبرې خو زموږ تقوا مکملولو لپاره ظاهرېږي. په دې کې د ناراضګۍ او د جوش څه خبره ده؟ یو لوښي کې چې څه وي هم هغه ته نه رابېږي. د دشمن په زړه کې چې ګند دی نو ځکه هم ګند ته ظاهرېږي. خو موږ ته پکار ده چې موږ د پنکه او په تقوا زیات نه زیات قائم شو، او خپل اخلاق سم وساتو. که دشمن په یو مجلس کې تاسو پورې ټوکې کوي، نو تاسو د هغه مجلس نه پکار ده چې د هغه مجلس نه پاسئ. همدا د خدای پاک حکم دی. یو ځای کې حضرت مسلم مود فرمایي چې خدای پاک د نشانونو ښودنې لپاره د نبیانو سره تعلق لرونکي هر څیز کې برکت کې دي، او د خلکو فرض وي بیا چې هغوی دې د دغه برکتونه ترلاسه کړي. نو د دغو برکتونو نه انکار نه شي کېدی. دا یو ثابت شوی حقیقت دی. د حضرت مسیح مود علیه السلام د عمل نه د دې تصدیق کېږي. بدر اخبار کې دا چاپ شوی موجود هم دی، او ماته هم خیال دی چې حضرت مسیح مود علیه السلام یو ځل ډیلی ته تشریف وړی وو. نو هلته هغوی د مختلفو اولیاو په قبرونو باندې د دعا لپاره هم تللی وو. د خواجه باقی بالله، د حضرت قطب صاحب، د خواجه نظام الدین اولیا، شاه ولی الله صاحب، د حضرت خواجه میردر صاحب، او د نصیر الدین چراغ په مزارونو هغوی دعا فرمایلې وه. هغه وخت چې هغوی څه فرمایلي وو، نو تر څو چې ما ته یاد دي ډیری کې هغه شان نه دي راغلی. هغوی دا فرمایلي وو چې د دلی د خلکو زړونه مړه شوي دي. نو ما دا غوښتل چې دغو وفات یافته ولیانو قبرونو له ورشم، او دوی ته او د دې اولاد ته او په خپله د دلی خلکو لپاره دعا وکم چې د هغوی په روح کې مې یو جوش پیدا شي، او هغوی دې هم د دغو خلکو د هدایت لپاره دعا وکړي. په ډیری کې صرف دومره چا دي چې حضرت صاحب وفرمایل چې ما په دغو قبرونو هغوی ته هم دعا وکړه، او ځان ته مو ځینو نورو امرو لپاره هم ما دعا وکړه. اوس ګوري چې حضرت مسیح مود علیه السلام صرف هم هغوی لپاره دعا ونه کړه. دا کم خلک چې دا ګڼي چې قبر له چې لاړ شي نو صرف هم د مړي لپاره دعا پکار ده، نو دا ډېرې د دغې خبرې رد کوي، ځکه چې حضرت مسیح مود علیه السلام فرمایي چې ما هغوی لپاره هم دعا وکړه او ځان لپاره هم، چې خدای پاک دی موږ په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي، او نورو ډېرو امورو لپاره هم ما دعا وکړه. نو دا د حضرت مسیح مود علیه السلام ډېری ده چې په بدر کې چاپ شوې موجوده ده. همدغه شان حضرت مسیح مود علیه السلام تذکرتو شهادتین کې تحریر فرمایي چې زما اراده دا وه چې ګورداسپور ته یوې مقدمې لپاره تلو نه مخکې دا کتاب مکمل کړم او د ځان سره یوسم، خو زما په ګورده سخت درد رالو، او خیال مې نه و چې دا کار به وشي. هغه وخت ما خپل کوروالا یعنی حضرت ام المؤمنین ته دا وویل چې زه دعا کوم او تاسو ورپسې امین وایي. نو هغه وخت ما د صاحبزاده عبداللطیف صاحب شهید رو د ځان مخې ته کړه او دا دعا مې وکړه چې خدایه دغه تن تا لپاره قرباني کړې ده او زه د هغه عزت لپاره دا کتاب لیکل غواړم. ته په ما خپل فضل وکړه او په خپل فضل مانه صحت راکا. نو فرمایي چې قسم د هغه ذات دی چې د چا په لاس کې زما ژوند دی چې لا د سهار شپږ بجې نوې شوې چې زه بالکل روغ شوم او ما ورځ مې تقریبا نیم کتاب ولیکلو. اوس وګوري چې زه د مسیمود علیه السلام یوې مقدمې له روانو هغوی دا وخت چې هغې نه مخکې دی دا کتاب مکمل شي خو هغوی سخت ناروغ شو. نو په دې هغوی د حضرت شهید مرحوم چې د هغوی خادمانو کې یو خادم و د هغوی روی ځان ته مخې ته کړه او خدای ته دا دعا وکړه چې خدای د ده خدمت او د ده قرباني ته چې مې کتلی دي نو دا کتاب لیکل غواړم. نو ته په خپل فضل ماله صحت راکړه او بیا خدای پاک د هغوی دا دعا قبول هم کړه. نو هغوی د دغې واقعې سرخط دا ایښې دی چې ایک جدید کرامت مولوی عبداللطیف مرحوم کې یعنی د مولوی عبداللطیف یو نوی کرامت. د صالحانو د متقیانو د طریقې نه ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په خپل هم دغه شان ډېر ځل دعا فرمایلې ده. کوم څه چې منه دی هغه دا دی چې د مړي باره کې د سوګدا خیال وکړي چې دا بګنې موږ له سره کې او دا امر صریحاً ناجایز دی او اسلام دا حرام ګرځوي. باقي پاتې دومره برخه چې داسې ځایونو کې په انسان یو رقت پیدا شي یا دا برخه چې خدای پاک چې کوم لوزونه خپلو نبیانو سره کړي وي نو انسان دا دعا وکړي چې خدای دا اوس زموږ په وجود کې پوره کا. دا صرف جایز نه بلکې یو روحاني حقیقت دی او د مؤمن فرض دی چې هغه دی د برکت داسې ځایونو نه فایده پورته کړي. مثلا موږ چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مزار ته لاړ شو نو دا دعا کولی شو چې خدایه دا هغه تن د چا سره چې ستا دا لوز و چې ته به د اسلام د ده په لاس را ژوندی کې ستا دا لوز و چې ته به د ده نامه د دنیا هر ګوټ کې خوره کې. نو ته دا لوزونه پوره کړه. خدای پاک د موږ له توفیق راکړي چې موږ هم د خدای پاک د دغه لوز برخه شو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشن تکمیل لپاره او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشن تکمیل لپاره خپلې ذمواری پوره کوونکی شو او د اسلام حقیقي شکل او غلبه دنیا ته وښایو او پخپله مونږورو. د موز نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د مولوي محمد یوسف صاحب مرحوم درویش قادیان ده. دوی په 22 کال 2015 د 94 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و ان الیه راجعون. دوی په خپل خاندان کې یوازې احمدي وو. دوی ته یوې اوږدې مودې پورې په مدرسه احمدیه کې د قرآن او د حدیث تدریس موقع ترلاسه شوی وه. ډېر ساده منکسر المزاج او د ذمواره احساس سره خدمت کوونکي مخلص او باوفا انسان وو. دوی د لاهور د ضلع د تحصیل چونیا یو قصبې موکل سره تعلق لرلو په حالیه طور په یې تعلق قصور سره وو. وړوکوالي کې تعلیم هم د خپل کلي نه ترلاسه کړی وو. دې نه پس په کال 1989 کې د لاهور یوې اهلی حدیث مدرسې کې دوی د حدیث ابتدایي کتابونه لوستي وو. هلته د دوی ملاقات یو احمدي سره وشو چاله چې ورته د احمدیت باره کې معلومات ترلاسه شو. وروسته بیا د حق تحقیق لپاره ډېر ځل قادیان ته راغلل. د کتابونو مطالعه هغوی کوله. آخر په کال 1944 کې دوی ته د حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ په لاس د بیعت توفیق ترلاسه شو. بیا د دین تعلیم لپاره دوی قادیان ته راغلل او په اپریل کال 1989 کې دوی د مبلغینو کلاس کې داخله وکړه. د تعلیم دوران د ملک د تقسیم او د قادیان د عزت سانحه پیښه شوه خو دوی په هر حال کې په قادیان کې اوسېدو له ترجیح ورکړې وه او د درویشۍ ژوند یې خپل کړی وو. په کال 1989 کې د حضرت مسلم موعود په دغه شاه چې په قادیان کې د عالمانو کمی پوره کولو لپاره د مبلغونو کلاس نه اعلی تعلیم لپاره د ځینو کسانو انتخاب دی کړی شي. دوی نور تعلیم لپاره منتخب کړی شو. دغه تعلیم د 4 کالو وو. دای چې مکمل کونو دی په مئی کال 1950 کې د قادیان په مدرسه احمدیه کې د استاد په تور مقرر شو. په نومبر کال 1950 کې دوی د پنجاب یونیورسټۍ نه د مولوی فاضل امتحان پاس کو. یوې اوږدې مودې پورې دوی په مدرسه احمدیه کې د استاد په تور خدمت کړی. دوی بیا د سینیئر شاهد گریډ ورله ورکړی شو او ریټایرډ شو. خو بیا هم دوی یوې اوږدې مودې پورې په مدرسه احمدیه کې خدمت کړی دی. د موز روژې پابند و، با عمل عالم و. خپلو شاګردانو سره به لکه د یو پلار مینه کوله. په مدرسه احمدیه کې تر کلونو پورې لکانو ته دوی د حدیث علم ښودلی دی. د حدیث د کتابونو یوه ژوره مطالعه دوی لرله او حسن بیان یې داسې و چې سبق به د لکانو په ذهن کې پوخ شو. د تاریخ احمدیت په 11 جلد کې د درویشانو چې کم فهرست چاپ دی په هغې کې د دوی نمبر 153 دی. دوی د درویشۍ اوږده موده د مشکلاتو نه باوجود ډېر په صبر او په شکر تېره کړې ده. مرحوم موسی وو په غمزپلو کې درې لوڼه، یو زوی او یو مېرنۍ زوی یادګار پرېښې دی. د دوی زوی مکرم جمیل احمد ناصر صاحب ایډوکیټ، د نظم تشخیص مشیر قانونی او د موسیانو د جایدادونو نظم تشخیص په حیثیت کې کار کوي. او د دوی مېرنۍ زوی مکرم بدرالدین مهتاب صاحب د فضل عمر پریس د اسسټنټ منیجر په طور کار کوي. د دوی لور عائشه بیگم صاحبه د ډاکټر نسیم احمد حافظ آبادی اهلیه ده او د وخت د نصرت ویمن کالج پرنسپل په طور خدمت کوي لګیا ده. خدای پاک د مرحوم درجات بلند کی او د دوی اولاد له دی هم د دوی په نیکو باندې د قائم پاتې کېدو توفیق ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.